द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2015 اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې په نیمه واشنگټن کې د نهي ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې د تازه شپه خو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د څلور ورځو په سفر امریکا ته رسیدلې او نن به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری سره لیدکاته کوي په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه کې راجمع شو پاکستانیانو ته خپل وینا کې وزیر اعظم د خپل ګوند په تیر دوه نیم کال کې لاسته راوړنو باندې خبرې اترې وکړي خو په خپل وینا کې یې د قبایلي سیمو نه د خواوشا 2 میلیونه کډوالو هیڅ ذکر ونه کړ
دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ختم کر دی گئیں ان کا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے ان کی سینچریز ختم کر دی گئی ہیں
امریکہ د افغان طالبانو یو مشر او هغوی لپاره چنده کون کی باندې بندیز لګولې ده کوم چې دوی وای په افغانستان کې پوز او په سیاسي مشرانو باندې حملو کې کارول کېدی او امریکا او روسیا لوز نامه لاسلیک کړی چې تر مخه به یې په شام کې د دواړو ملکونو جنگی جازونه د یو بل نه محفوظه فاصله باندې عملیات کوي قدم اوردونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به یو شمیر موضوعګانو باندې تاسو ته راپورونه مرکه وړاندې کوم سره اوسې خو اول لازم خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سلورو ورځو په سفر امریکا ته رسیدلی او نن به د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری سره لیدکاته کوي او سبا به د صدر باراک اوباما سره ناسته کوي په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه کې راجمع شو پاکستانیانو ته خپل وینا کې وزیر اعظم د خپل ګوند په تیر دوه نیم کال کې لاسته راوړنو باندې رڼا واچوله او وی ویل چې ملکی د دریو غټو ستونزو سره مخ وو چې پکې لومړی ترخګری و د ویل چې په دغه تر ډیر حد قابو راوستي او د کراچۍ او بلوچستان څخه د تشدد پیښې پوره د کنټرول لاندې راوستي دي د ویل چې د قبایلي سیمو نه یې د ترخګرو جالې ختمې کړي او د ترخګرو پر ضد د ضربیاسب عملیات په کامیابۍ سره روان دي د دوا وکړه چې ډیر ضربه ترخګری د ګرد مل څخه بیخي د جرړې ختمې کړي د پدې کې د فوز د رول ستاینه وکړه د پاکستان وزیر اعظم دویم مستونزه د انرژي وبلله وی ویل چې حکومت یې یو شمیر پروژو باندې لاس پورې کړی دی او تیر کال او تر کال 2018 نه تر 2023 پورې به د ملک نه لوډ شیډنګ بیخي ختم کی د خپل حکومت په لاس راوړنو کې دریمه د اقتصاد ستونزه پر ځای کول د یاد کړل د ویل چې د ملک په مجموعي اقتصاد کې ډیر خواله راغلی او ګرانی رقم کړی ده د ویل چې د ملک د بجټ خساره یې 8.5% ته رقم کړی وزیر اعظم د پاکستان او د چین ترمنځ لوی تجارتي لارې پر سر خبرو کې ویل چې دا به لوی اقتصادي ګټې ملک راوړي وزیر اعظم د ګاونډي ملکونو سره د ښه اړیکو خواهش څرګند کړ او ویل چې په افغانستان کې امن غواړي او پاکستان به دغلته امن کې خپل رول لوبوي وزیر اعظم په خپل وینا کې د قبایلي سیمو نه د خواوشا 2 میلیونه کډوالو هیڅ ذکر ونه کړ کوم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د سخت مشکل سره مخ دي امریکا د افغان طالبانو یو مشر او هغوی لپاره چنده کوونکي بندیز لګولې دی کوم چې دوی وایي په افغانستان کې یې پوز او سیاسي مشرانو باندې حملو کې کارولې او په میلیونونو ډالر یې خپل ډلې ته راغونډې کړې وي د غتن تاریخ هغه یادول کېږي خصوصي نړیوال ترخګر اعلان کړی شوی چې تر مخه به یې د امریکا په اختیار کې تمام اساسي منجمد کاوه شي د دې سره سم به تمام امریکایان د غتن سره د کاروبار کولو نه هم منع کول کېږي د امریکا د خزانې وزارت وایي چې دې تاریخ هغه په کال 2009 او لسم کې 4 میلیونه ډالر په خلیجي ملکونو کې د افغان طالبانو لپاره راجمع کړي وي امریکا او روسیا یو د یادشتي دستاویز لاسلیک کړی چې تر مخه به یې په شام کې د دواړو ملکونو جنگي جازونه د یو بل نه محفوظه فاصله باندې عملیات کوي د امریکا د دفاعي وزارت وایان پیټر کوک د هغې پوښتنې د ځواب کولو څخه ډډه وکړه چې دغه فاصله څومره ښودل شوې ده خو ده وویل چې د امریکا هوایي عسکر په دې خبره ښه خبر دي د زیاته کړه که چېرې کوم حرکت غیر ذمهواره او یا د دښمنۍ رنګ پکې ولیدل شو نو دغه بعد د شوې لوزنامې څرغړونه وي هغلي کوک وویل چې د روس مطالبه ده چې دغه لوزنامه د میډیا ته څرګنده نه کړی شي د زیاته کړه چې دلته ځینې ضابطی دی چې خیال باید ساتل کیږي، یعنی د پایلټانو او پزمکه د اسکارو ترمنځ رابطې ضروری دي. د ویل چې پزمکه رابطې د هوایي رابطو د ناکامۍ وروستو په کارېدو لپاره دي. د بشري حقوقو کارکوونکي وایي چې په شام کې د تیرو درې هفتو راهیسې جاري د روس جنگي جازونو لخوا بمبارۍ کې لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي دي، چې پکې درېیمه برخه عام ملکي کسان دي. برتانیا کې اساس لرونکي د خیر ښېګڼې اداره چې په شام کې د فعال کارکوونکو نه معلومات اخلي، وایي تیرو درې هفتو کې د روس جنگي جازونو لخوا په سوونو بمباریو کې 370 کسان وژل شوي، چې پکې 243 د داعش او النصره وسلوالې ډلې کسان دي او 120 عام ملکي کسان دي. دغه ډله وایي چې په وژل شوو کې 14 ماشومان او 14 ښځې هم شامل دي. په سونو کډوال د سلووینیا په سویلي اړخ ورننوتی او دا سلسله د خالي د ورځې نه روانه ده. د سلووینیا چارواکي وایي چې د نهې په ورځ 4 کډوال ملک ته وروړېدلي، چې پکې 4000 کډوال ملک ته وروړېدلي، چې پکې زیاتره ماشومان او ځوانان دي. چارواکي وایي چې 8000 کډوال د ګل په ورځ دغه ملک ته رسیدلي وو. د سلووینیا صدر ویلي دي چې د کرویشیا سره په پوله به اضافي عسکر پر ځای کوي او تیار دی چې دغلته کې پوز هم پر ځای کړي. او امریکا او د عراق سر پوځي چارواکو ویلي چې پوځ یې د ملک په یو اهم د تیلو په سیمه بیرته قبضه ترلاسه کړې ده. په دې سیمه د تیر یو کال راهیسې جګړه روانه وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگټن ډی سي نه وغواګیږي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکا په سلو ورځنی سفر باندې نن واشنگټن ته رسیدلی دی او دی به د پاکستان په وخت د پاکستان په حساب سره نن، یعنی د شروع په ورځ باندې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د زیارت په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما سره لیدو کاته کوي. د پاکستان وزیر اعظم په واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې راغونډ شو او پاکستانیانو ته وینا وکړه. او په دغه کې وزیر اعظم درې غټې مسلې په ګوته کړې، چې پکې دهشتګردي یا ترخګري، دویم انرژي او دریم اقتصاد د دغه خبرو کې یاد کړ. په دې باندې زمونږ همکار افتخار حسین موږ سره نیغ په نیغه د ټلیفون د لارې ملګری دی، هغه هم دغلته موجود و. دغه تفصیل اخلو. افتخار حسین ستړي مشه.
ډیره مننه اشفاق احمد.
افتخار حسین، که د وزیر اعظم دغه وینا تفصیل زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
مننه اشفاق احمد. لیور اړ اوریدونکو لپاره به ووایم چې څرنګه تاسو د دین وړاندې واضح کړه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دلته د واشنگټن ځایي وخت مطابق تقریبا 2:30 بجې ډیره رسیدلې دي او 6 بجې دلته د ځایي وخت مطابق ماخام د پاکستان په امبیسی کې دلته په واشنگټن ډی سي کې دا د سلو ورځنی سفر اولنې وینا وه. په دغه وینا کې د ناست خلک چې وو د اکثره د پاکستانی ټولنې خلکو، ځکه دې ته د کمیونټي ایونت نوم ورکړی وو. او په دې کې دوی چې کومې خبرې وکړلې، نو د ترهګرۍ پر ضد جګړه په پاکستان کې د توانې بحران دغه د حل لپاره د نواز شریف خپل حکومت څه کوي، دا او دغه رنګ زیاتره هغه خبرې چې د نواز شریف حکومت چې د څه قسمه کارکردګي په دې تیر دوه کالو کې پاتې شوې ده، دغه اړخې زیاتې خبرې کولې. زه به راشم اول ترهګرۍ ته. په دغه موضوع چې کوم دوی خبرې اترې کولې، نو دوی پکې دا واضح کړل چې دا یوه داسې مسله وه چې تیر 200 کالو راهیسې د دې په حقله یا په دې اړه باندې کوم داسې قوي ګامونه نه و اخیستل شوي، او د خپل حکومت د یو ښه کارکردګۍ په حساب په دې ډول خبره کوله چې دوی بیا نه صرف په وزیرستان کې ضرب اس په نوم باندې عملیات پیل کړ، بلکې په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې. په دغه موضوع چې کله دوی خبرې اترې کولې، اوریدونکو ته به وایو چې د دوی غږ هم موږ دوی ته وړاندې کوو او بیا نور تفصیل وایو.
ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی تھا. 12 سال تک اس مسئلے کو نظر انداز کیا گیا. 50,000 سے زیادہ پاکستانی اس آگ کی نظر ہو گئے، یا شہید ہو گئے یا زخمی ہوئے. ہم نے پوری سنجیدگی سے اس آگ پر قابو پانے کا عزم کیا.
دی پر خپل خبرو کې په اردو ژبه کې چې سوې لزبه نه چور خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه دا چې دی وی د ترهګرې په دی ور باندې به قابو نومي، دا یې خپل عزم او ژمنه اخکارا کوله دوی دا خبرو کړل چې تر اوسه پورې تقریبا 5000 خلک یا خو وجل شوی دي یا پکې ژوبل شوی دي د تر هغه د لاسا او د غرنګي دې مسلې ته کم پام نه وګرځول شوی. دینه پاستې د دوی کم دویمه خبره تر هغه پر ضد جګړه کې د پاکستان په حق لبان دی وو د حکومت ته کارکردګي په حساب خبري کولې نو وی چې د تر هغه ملای ما ته کړی دا د دوی شبکې ختمې کړي دي. دوی په خپل غږ کې صدا سي وای
دهشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے, ان کی پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ختم کر دی گئی ہیں, ان کا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے, ان کی سینکچریز ختم کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا.
یعنی دا تر هغه غره په موضوع باندې دوی چې خپل کوم خبره کوله وې د دې ناسور نه ډیر زر چې دین خلک خلاص شي او پاکستان به تر هغه غره په مسله باندې قابو مومي. مهم ټکی دغه و چې شبکې او پټ ځایونه تاسو کتلې وي په دې پاکستان باندې د پاکستان تر هغه غره پر ضد جګړه باندې ډیر پښتني راپورته کیږي هغه ته به ورستو راشو. خو د دوی په وینا چې دغه ملای ماته شوی دا تر هغه غره پرڅینه ختم شوی دي او شبکې لمنځه وړې دي. د دین علاوه چې بیا دوی په دغه ام بي سي کې ناس په خلکو ته خبرې کولې نو زیاتره د خپل حکومت اقتصادي کارکردګي باندې خبرې کولې او هغه اقتصادي کارکردګي کې دننه دا سې ډېرې خبرې وي چې د جی ڈی پی ان د پاکستان چې کم عمومي معیشت د هغه د ترقی نه واخلې تر ولو پروژو پورې خلکو ته خپل چې نظر په دغه موضوع باندې وړاندې کو. په دې کې مهم ټکی چې وو نو هغه دا و چې په پاکستان کې به د بجلی بحران یا لوډ شیډینګ داسې ختم شي چې خلک ته به دا یاد نه وي چې ګینه آیا په پاکستان کې به بجلی په خوا تلا او کنه. دا د دوی یو داوا و په یو ډول. اوس دوی چې کومې خبرې کولې په دغه وخت باندې غواړو چې د ډیور اډیو ریدونکو ته دوی هغه وړاندې کو.
توانائی کے بحران پر قابو پانے کو ہم نے دوسری بڑی ترجیح بنایا. شدید مشکلات کے باوجود ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ تمام انشاءاللہ تعالی منصوبے جو ہیں یہ 2016 اور 2018 کے وسط تک مکمل ہو جائیں گے.
دوی یوارې بیا د نواز شریف حکومت سي دین او عوامو ته دغه نیټه ورکړه چې ګینه لوډ شیډینګ یا د بجلی کمی یا بحران به کله ختمیږي. کال 2014 نوالي ته اتلسم یعنی په دغه دوه کالو کې دی وایي چې دا د بجلی بحران به ختمیږي. او د دې سره دا خبره مو کړه چې حکومت د دې ژمنه کړې ده د خپل حکومت خبره کوي او د انرژي د توانۍ لپاره یو شمېر پروژې چې دا وخت پیل کړی دي. د دې تر څنګ یو ډیره غټه بل اقتصادي موضوع باندې خبرې وکړلې او دا د نواز شریف حکومت چې دی کله نراغلی دی په دې اقتصادي د چین سره چې کومه یو غټه لوزنامه ده پاکستان چین اقتصادي پروژه یا منصوبه په دې باندې دوی خبرې وکړلې وی چې د دې سره به یو ډیر غټ اقتصادي انقلاب راشي. که څه هم دا وخت د ډیرو پښتنو سره مخ ته د وړو صوبو په ډیر زیات تحفظات دي. دوی هغه ته کم پام راونه ګرځاو خو ولې دی وی چې دا د ترقی ضمانت دی دوی په خپل ټکو کې صدا سي وره.
مې سمجھتم چې چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کا منصوبه ان شاء الله پاکستانی معیشت میں ایک عظیم انقلاب کا باعث بنے گا.
دی وای چې عظیم انقلاب دی لوی انقلاب سبب بدا جوړیږي. اوس دغه انقلاب دوی د پاکستان او چین ترمنځ د شپږ سلویخ بلیون ډالرو دغه پروژې خبره کوي. دا د چا لپاره به انقلاب وي؟ دغه د پښتنو په سیمه کې هم د پښتنو سره مخ کې د ډیرو شکونو د لاندې دی دا پروژه او د وړو صوبو هغه تحفظات په خپل ځای باندې دي. خو دوی په واشنگټن کې دننه یا د امریکا کې لک تر لګه تقریبا سرکاري شمیرو تر مخه چې 15 لکه پاکستانیان دا وخت اوسېږي د هوی لپاره دغه وینا کوله چې ګینې په پاکستان کې د نواز شریف حکومت د اقتصادي ترقی لپاره کمې غټې پروژې کوي.
ډیر مننه افتخار حسین ساسي, ډیر مننه دا تفصیل وړاندې کولو, ډیر مننه. قدرمنو اوریدونکو هم په وزیر اعظم دغه سفر باندې او دغه وینا باندې زموږ سره د ډیو رادیو څېړنکار د نیویارک نه پیر زبیر شاه صاحب ټلیفون د لارې ملګری دی. تفصیل دغینه اخلو دغینه په څېړنیز نظر اخلو. پیر صاحب تاسو هر کله وستلی مشه
په خیر
ډیر مننه ستاسو. پیر صاحب دا راته وایي چې د وزیر اعظم دغه وینا ک مختصر تاسو اجازه واخلې او دغه یو مختصر څېړنه اوریدونکو ته ورکړي.
بنیادی خبر دی یو خو ترغرے خلاف د کوم جنگ دے اگر خبر دا نول باغر واخلو ترغرے خلاف دے جنگ کے دکی سو کر چې مونږ په دوی چې کوم پناګان وی او چې کوم دا دوی اډے وی او په اشاره هم د ضرب عذب طرف اپریشن تا ورکړه چې هلته کوم موجه شمالي وزیرستان کې شوی دی. خو هغه چې تاسو وګورئ هغه یو د اپریشن شروع کړی دی خو ایمان دې خیال چې تر هر غری نورې چې کومې اډی دي چې کوم پنجاب کې دي کوم په کراچی کې دي هغه باندې دوی صحیح لاسونه اچولي وي او دین علاوه دوی سره هغه ګروپونه چې کوم دي لکه لشکر طیبه شفا او حافظ سعید شو په دوی باندې هم دوی لاسونه نه دی اچولي. نو په هغه کې هم لا شک شته او چې کوم دا جنگ دی او چې کوم دوی دا نیشنل اکشن پلان جوړ کړی او په هغه کې هم ډېرې خبرې را روانې دي او پوره هغه امپلیمنټیشن نه لا شوی دی او نه ماته ښکاري چې دا به کېږي. دومره خبره چې کوم دوی وکړه هغه هغه پکې د اکنامیک کوریډر خبره وکړه او هغه کې دا و چې دوی به انقلاب راولي په دې علاقو کې. نو کنن تاسو سوچ کړی په پاکستان په پارلیمان کې په سنټ کې چې کوم نېشنل های وی اتارټي دا او وی په سنټ کې ویلي دي چې کوم مغربي روټ ته او کوم مشرقي روټ ته په دې کې کوم پیسې ورته غشنې دي اکی ډېر زیات فرق دی. دوی چې کوم مشرقي روټ ته هغه ته دوی لکه یو سل او لس بلین هغه ایښي دي او چې کوم مغربي روټ چې کوم کې پښتنو او بلوچ علاقې راځي هغه ته تش شل ارب روپیه ایښي دي. نو مطلب دا دی چې مکه کوېشن بیا راځي چې څنګه افتخار خبرو کړه چې وړو سوبې تحفظات دي په دا په کار خدا دی چې دا یو لس بلینه دی په مغربي روټو لګي چې په دې ځل ته ډېر ضرورت دی او هغه علاقې ډېر ریلیونټ دي ټول پروجیکټ لپاره. نو هغه کې هم خبره شته او درم چې کوم بیا د خپل کارکردګۍ خبره وکړه سیاسي باقی به دا وایو چې بالکل اکنامیک چې کوم معاشي حالت دی هغه سنا څخه شوی دی خو هغه دا څو کاله نه چې کوم حکومت پالیسیانې وي هغه اوس لږ څه فائده راوړي ملک ته. دین علاوه چې کوم دا بهر ملکیان پاکستان دي چې دوی واپس کلی ته هلته ملک ته پیسې لګي په هغه کې ډېر فرق راغلی دی. لکه دین علاوه دا تیل قیمتونه کم شوی دي نو هغه باندې هم ډول ملکونه کې فرق راغلی دی او پاکستان کې هم فرق تا کې څه شک نشته. خو هغه بیا خبرو مکه ده چې دی ټول خبرو پښتنو ته پښتنو سیمو ته څه فائده ده او هغه ماته فلحال هیڅ نه ښکاري. او تاسو خیال کړی شل لکه خو تاسو تش قبایل چې کوم دی چې کوم د ضرب عذب خبره وکړه هغه په هغه نه مخکې دا بې دره شوي دي او هغوی واپسې د اس پروګرام ونه ښودو چې دوی به کله ځي دوی څه مخکې ورته پلان دی دوی بلته کوم علاقې تباهي شوي ده هغوی به څنګه جوړوي او څه. نو هغه ډېر ضروري وو چې په کار چې دا خبره خامخا کړې وای پکې. او دین علاوه سیاسي طور خو د چې کوم حیثیت دی هغه ډېر کمزور دی په خپل ملک کې هلته فوج باقاعده چې کوم فارن پالیسي ده دفاعي پالیسي ده هغه مکمل دوی په لاس کې ده او نواز شریف سره په سچ په لاس کې داسې څه نشته چې څومره د څه بیانول دلته نن خلکو ته.
بلې پیر صاحب تاسو ذکر د دغه کډ کډوالو کو د پاکستان د قبایلي سیمو نه چې خو شه 2 میلیونه کم کډوال به کور شوی دی. وزیر اعظم په خپل دغه وینا کې یو لفظ هم دغه کډوالو د لپاره ذکر نه کوم چې د دغه ملک وګړي دي او د دې ترڅنګ یو شمیر نور د وړو ستونزې چې د وړو صوبو چې کوم ستونزې دي په هغه باندې د وزیر اعظم لخوا کوم وینا مخې ته را نغله د دغه کې تاسو سیړنه کوي نو تاسو ورته په کوم نظر ګوري؟
نو ما خو اگزیکټلی دا څنګه ما تاسو ته ویل کنه چې لکه کوم یو خو الته پالیسانه دي چې کوم ملک روان دي. ما تاسو مثال درکو د پاک چین چې کوم معاشي راداري ده دا اکنامیک کوریډور دی په دې کې مله سوی چې په کار خو دا و چې دا کوم 130 بلین روپۍ دي دا مغربي د راداري ته ملاو چې کوم چې پښتنه علاقې دي چې هلته په کار دي تر خرګو لسه دا لس نه زیات کال وجه متاثره شوي دي هلته په کارو چې داسې پالیسیانې وي او بیا داسې وي چې کوم لکه د نن په هغه کې په دومره تکلیف کې د سبا خو به د یادوي ضربې اعظم دوی خلکو ته هم یاد کړو خو دوی ضربې اعظم چې کوم ریل متاثر خلک دی چې کوم پښتانه دي کوم قبایل دي کوم وزیرستانیان دي باجوړ وال دي مومند او رغزو پورې او خبر شو دا ټول کسان دوی ذکرونه کو نو اغه نه د کوم دا وړې صوبې دي چې کوم نور مور کومونه دی پاکستان کې او وی چې کوم دا ادم دا کوم دا تحفظ دی د کوم سیاسي مسلې دي هغه کې به دوی ته ډېر مشکلات راځي په دې چې حکومت ته پکار وي چې هیڅ ذکر یې کړی وي چې څه پروګرام دی او څه دی هغه دې تر ذکر هم ونه کړو.
ډېره مننه پیر صاحب ساسي. ډېره مننه.
ډېره مننه.
کال 2001 ستمبر 11 پیخې د ترهګری پیخه کې تورن د ګوانتانامو به بندیخانه د یو قیدی نن اورونه په امریکا کې شوې. په دغه تاسو ته د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
د سپتمبر 11 نیټې ترهګر بریدونو منصوبه بندې باندې تورن ګوانتانامو به نومي زندان کې پراته 15 مشکوک ترهګرو دفاع وکیلانو نه په ورځ بحث کړي چې سرنګ دغه بندیان د خپل زانونو دفاع کولی شي. حکومت له طرفه مقرر شوی وکیلانو قریبا یو ساعت پورې کرنل جیمز پال چې دغه پروسې جج دی په وړاندې بحث کړی چې سرنګ دغه 15 واړه مشکوک ترهګر بغیر لسه قانوني امداد او ځنې خفیه دستاویزاتو ته رسایې خپله دفاع کولی شي. د امریکا میامی هیرال نومې ورځپاڼه کې چاپ شوي راپور تر مخه جج پال ویلي یو ممکنه طریقه چې د بحث ورستو مخې ته راغلی هغه دا کېدی شي چې دغه بندیانو ته یو مرکزی وکیل ته رسایی وي او نور یې همکاران وي. دغه ممکنه انداز تر مخه به د حکومت لخوا مقرر وکیلانو سره دومره اعتبار وي چې د حکومت خفیه دستاویزاتو کتنه وکړی شي. جج دغه فیصله لا جاری کړی نه ده. خو د 9/11 ترهګر حملو مرکزی ممکنه منصوبه ساز خالد شیخ محمد وکیل ډیوډ نیوین ویلی د قیدیانو لخوا وکیلانو په لار خفیه دستاویزاتو ته کتنې سره به قیدیانو ته ثانوي یا محکومانه حیثیت ملاو شي. دغه کاروای نوره برخه به شروع په ورځ بیا شروع کیږي. ګل پورس د مقدمې لومړی کاروای په محال یو قیدی ولید بن اتاش چې تعلق یې یمن سره دی او پرې تور دی افغانستان کې د القاعده کامپ چلولو خپل وکیلانو ته ویلي چې دی په دوی نور باور نه لري. د ویلي تر دې دمه دوی د اوږدې مودې راسې هغه مسلو کوم حل نه دی راوباسلی کوم چې ګوانتانامو بې نومې زندان کې تر ټولو سخت امنیت زندان کې دوی ته ورپېښې دي. د عدالت نه پوښتنه کړي دی څنګه د ځان نمایندګي کولی شي. بناتاش هغه 15 ممکنه ترهګرو نه یو دی چې پرې د سپتمبر 11 ترهګر حملې د منصوبه بندې تور دی. د فوز وکیلان وای بن اتاش د القاعده مشر اسامه بن لادن ذاتی محافظ هم پاتې شوی. د یو بل ممکنه ترهګر امار البلوچی وکیل جیمز کانل ویلی د ځان نمائندګۍ کولو مشوره به چاته هم ورنه کړي. فوزی عدالت کې یو ملزم ته د ځان د دفاع حق وي خو باید دی د نتیجو نه هم خبر کړی شي. دغه مقدمه جج باید په دې یقیني وي چې دا فیصله ملزم په خپله رضا او روغ صحت کړي. د حکومت وکیلان د جج پال ممکنه طریقه کار سره راضي شوي خو ځینې واړه بدلیلونه یې تجویز کړي. دغه خبره د دفاع وزارت لخوا جاری شوي بیانیه کې شوي. خو د بن اتاش وکیله شرل بورمان ویلي ورته وخت په کار دی چې د جج ممکنه طریقه کار بن اتاش ته واضح کړي. دغه اورونه کیو بکې د ګوانتانامو بې نومې زندان کې ترسره کیږي او واشنگتن سره نږدې فوزي مرکز فورټ میډ کې نیغ په نیغه ټلویزیون باندې کتل کیږي. د غلړ کې د رسمي مقدمې لیټه لا نه ده اعلان شوی.
امریکا او روسیې په شام کې د پوځي عملیاتو پر مهال د جنگي جازونو لخوا په بمباری باندې اور لوسنه مل اصلي کړي. په دغه نور تفصیل زموږ همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع محکمې پینټاګان ویان پیټر کوک د امریکا او روس ترمنځ لاسلیک شوی دواړخیز رضامندۍ په اړه ویلي دي چې د روس په خواست د یاداش تفصیل نشي ښکاره کولی، خو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی لوزنامې مقصد په شام کې د امریکا او روس جنگي جهازونو فضايي فاصله محفوظ جوړول دي. پیټر کوک زیاته کړې دا وضاحت نشي کولی چې د دواړو ملکونو د جنگي الوتکو ترمنځ به فاصله څومره وي. د دین وړاندې د پینټاګان یو بل ویان نیوی کیپټن جیف ډیویس د لاس لیک په اړه ویلي وو چې دواړه هیوادونه غواړي په شام کې د فضايي الوت په وخت جازونه د اتفاقي حادثو نه بچ شي.
It's narrowly focused on airspace safety. It's not an agreement, as you know.
دا معاهده نه ده، بلکې د دواړو ترمنځ یو داسې لیک شوی یو والده چې ټوله توجه په فضا کې جنگي الوتونه محفوظ جوړول دي. معاهده لا ځکه نشي کېدی چې امریکا په بنیادي توګه د روس هغه هلو ځلو خلاف ده چې سدوی شام کې کوي. پیټر کوک ویلی دی د معاهدې تر مخه به د دواړه خواوې په ځمکه باندې یو داسې هاټ لاین جوړوي چې د جازونو الوت په وخت د یو بل سره په اسانه رابطه کېدی شي. ویان وایي چې دواړه هیوادونه به د دې پابند وي چې یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي. د یادونې وړ ده چې د لوزنامې وجه د تیر خالی په ورځ شام کې د امریکا او روس جنگي جازونو یو بل ته ډیر زیات رانږدې کېدل وو. چارواکي وایي په دغه مهال جنگي جازونه د لسونه تر شل میله پورې یو بل ته رانږدې شوي وو او د سه اتفاقي حادثې نه بچ شوي وو. د یادونې وړ ده چې د تیر یو کال راسي امریکا شام کې د تندرو اسلامي ډلې داعش یا اسلامي ریاست وسلوال په هدف کوي او روس هم د ستمبر دیرشمې نیټې څخه په شام کې فضايي بریدونه کوي او وایي دوی هم داعش ډله په نښه کوي. خو امریکا او په شام کې حق غوښتونکي وایي د روس زیاتره بریدونه په هغه سیمو کې ترسره کیږي چېرته چې د اسلامي ریاست وسلوال نه وي. بل پلو ته د امریکا استخباراتي ادارې یو چارواکي وایس اف امریکا ته د نوم نخ کار کولو په شرط ویلي دي د شامی صدر مرستیال ځواکونه د روس او ایران په مرسته د ملک په شمالي غربي سیمو کې حکومت مخالف قوتونو په ضد کاروایی کوي او دغه چارواکي خبرداري کړي ماسکو او تهران دواړه په دغه هیواد کې لګیا دي خپې نورې خښوي او خپلې هڅې یې نورې هم توندې کړي دي. خو وایي د روسي جنگي الوتکو د مرستو باوجود بیا هم حکومت پلاوه شامی ځواکونو څه خاص کامیابۍ نه دي حاصلې کړې. د استخباراتي ادارې دغه چارواکي دا هم ویلي چې د صدر بشار الاسد مخ
په ترکیه کې انتخاباتو په حق لبانې زمونږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د دیار باکر بار اسوسییشن صدر او د بشري حقونو لپاره جنگیدونکو ستر وکیل طاهر الیک ترکیش چارواکو نیولی او د سر جرم لګولو بیرته یې په جیل کې اچولې. اندازې دي چې په هغه د ترهګرۍ د پرچار تور دی. د ویلي وو چې پی کے کے یاغي ډله کورد خلک ترهګر تنظیم نه ګڼي. ښاغلی الیک د ترک امنیتي عسکرو لخوا د کورد یاغیانو پر ضد کړې کاروایانو کې د جنگي جنایتونو مرتکب کېدو تورونو پلټنې هم کولې. ایما سینکلیر ویب چې نیویارک امریکا کې میشت هیومن رائټس واچ ادارې سره کار کوي وایي الیک گرفتارې په کورد ټولنه او کورد پلاوه سیاسي پارټۍ ایچ ډی پی باندې روانې وړاندې کاروایۍ برخه ده.
Well, I'm completely appalled that Tahir Elchi has been arrested in this way. What Tahir said falls firmly within the boundaries of free speech. He's one of the leading human rights lawyers in the country, and there is certainly a huge wave of detentions against
Da wai dera khafa shwa che khabar shwa che Tahir Elik ye pa de double giraftar kade. Tahir چې سوای هغه د وینا د ازادې په زمره کې راځي، بل دا چې هغه د بشري حقوقو لپاره ډیر کار کړي او دا مهال ترکی کې د هغه ټولو خلکو پر ضد راغستل شوی څوک چې د کوردش پارټۍ په حق کې خبرې کوي، تر دې چې واکمنو منتخب خاروالان هم په دې کې نه دی بخلې. د ترکی واکمن او خپل صدر اردوان ایچ ڈی پی د پی کے کے یاغي ډلې برخه ګڼي، خو بیا ایچ ڈی پی سیاسي ډله دا تور ردوي. د حکومت لخوا دا اوسنی چاپامار عملیات په داسې حال باندې هم کیږي چې ترکی کې پارلمان انتخابات د نومبر په اولنې نیټه ټاکل شوی. کورد پلاوه پارټۍ په تیر انتخاباتو کې غټه کامیابی موندلې وه او هم دغه د لاسه دوی د صدر اردوان اے کے پی پارټي د دیارلس کالو حکومت ختم کړی و. په ترکی کې د کورد پلاوه ځایونو نه ډیر د وټونو ځایونه د خراب امنیتي حالاتو په اساس نور ځایونو ته کړی شوي، خو بیا دا خبره د ترکی انتخابي عمل مشر ادارې تر مخه غیر قانوني ده.